درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مول خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته 3 ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تر سدینه ساتونکي وګماري کنه پانتونونه به وتړل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د روح ته د دعا په مناسبت نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ژورنالیستانو او مدني فعالانو غونډې جوړې کړې. دا نور مسایل په دې خبرونه کې څېړو. او تر هر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته اسد الله لودینی دروري.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پا پای کې کابل تراشی. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی، 13 کسان پکې ټپیان شوی. او ایران کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ترازی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ په ترڅ کې کابل تراشي او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسایلو وغږیږي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږیدلی وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل تراشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او تر دې وروسته دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر بلل کیږي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرسیال امر الله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی ده. ښاغلی صالح ویلي د برید تراه داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعتو پوهنځی لوستی او وروسته د حقانی شبکې د وغړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. نوموړي زیاته کړې کومو کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه یې درلودل، لکه داعش، حزب تحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د برید تراه د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ د کابل پلچرخي سیمه کې اوسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي صالح دغه ادعا له حقیقت لری یاد کړې ده. په پنشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د والی ویان منصور عنابی ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو دغه موټر سهار له کابل پنشیر ته پر لاره و چې د دالان سانګ سیمه کې سیند ته ولوېده. د پیښې لامل لا نه دی څرګند او د ټپیانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال کیږي چې سبا د ترافیکي پیښو د قربانیانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلابونو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې راتلونکو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې له 20 تر 30 ملي مترو پورې باران او تر 40 ملي مترو واورې وړاندوینه شوې ده. د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې بیا عامو افغانانو د لومړنۍ واورې ورښت خوښي ښودلې او په نیک پالې نیولې ده. د سږني ژمي لومړنۍ واوره د تیر ژمي پرتله باندې میاشت مخکې ورېدلې ده. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د والی دوی د الیاس دایی وژنه غندلې او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغو ژورنالیستانو هم د دایی وژنه د افغانستان په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو لپاره یو تشه یاده کړې ده چې د افغانستان له پیښو سره یې سروکار درلود. هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وړمه ورځ د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی دی. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی. د القاعده دغه مشر عبدالله احمد عبدالله یاد شوی او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرحه کولو تورن دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې عبدالله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور و، د تیرې اګست میاشتې په 1 نیټه ایران کې د دو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری د ځایناستي په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې القاعده شبکې پورې تړلي کسان دغه هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې یې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې له سره وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوه د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې ده. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه توګه چمتو شي. ډونالډ ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې.
خبرونه مله ازادۍ راډیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعت وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم پر ځای شول. په دې اړه به هم ریپورټونه ولرو. په کندوز کې هم ژورنالیستان راټول شوي وو او د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه.
دغه مخم راټول شي او د کندوز ګرشمیر خبريالان، فرهنګي مسولین او همدارنګ د رسنیو چارواکي ترسو په دې اړه اندېښنه وخی او همدارنګ د شهید دایی اروا ته دو.
تبم باور شي د امریکا استخباراتي چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وشل شوی دی. کومختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاند سنگي پروګرامونه هم په دې سات کې خبريږي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړي چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق حرین ازادي راډیو ته ویل کچېرې خصوصي پانتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پانتونې د حملې طرح نیولې. نور حال فیروزا عزیزی راکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پانتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عامه له ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق حرین د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پانتونونو ته په اجباري ډول 24 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی آرین وایي دا وخت له نن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت یې نه دی ښودل سوی. د ده په خبره که چیرې خصوصي پانتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي وبتړل سي،
محافظت عامه سره هماهنګي او همغږي وکړي او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلي آرین په خبره ترهګري ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حملې وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښیي. ښاغلی آرین وایي دا مهال یو شمېر پوهنتونونه له دې امله تعطیل دي نوی ساتون کی وګماري. د تتل سوي پانتونونو له ډلې د کاردان په نوم د یو خصوصي پانتون امنیتي مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دولت بر تمام پانتونای خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی تر څو د عامه ساتنې نه ساتونکو وګمارو. موږ د همدې لپاره مو په پانتون تعطیل کړی تر څو خپل امنیتي برخه پیاوړي کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دغې پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی و او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی و. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغې حملې طراح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر دریم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي سنولال لوري جذب سوی. هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې د خبره رد کړي او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې خبریالانو، حکومتي چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو مسؤلینو برخه اخیستې وه او د الیاس دایی روح ته یې د دعا لاسونه پورته کړل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې پورس په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دایی ته د دعا ترڅنګ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو له لوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشاهی سوري جامع جومات کې واخیستل سوه. جمعه خان اڅکزي د فاتحې له مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
په دې فاتحه کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادۍ یو ستوری وو. د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولینو او چارواکو پر رسوي. د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خوله لاس نه نیول کیږي. د د په شان په زرګونو او کون نور ځوانان ستاسو چې هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم پر ځای شول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او خبریالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس دایی د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبریالانو هم د الیاس دایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمع بلې کړې. د دغه ولایت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسول خیرالدین زکی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو ځانګړي غوښتنه دا ده چې د دایی په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې وسلور لاره ونومول سي تر څو خبریالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساسي، د دوی غم احساسي. او په ځمن کې مله دولت نه غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ دا چې د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. له دیوړاندې په روزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایی فاتحه اخیستل سوې وه او تر څنګ یې ګډونوالو د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې وه. تېره ورځ په پکتیا ولایت کې واټ د الیاس دایی په نوم ونومول سو او همداشان وړمه ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلې سوې. محمد الیاس دایی د تېرې پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي یا چسپکی مین په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی و. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو له لوري د حملو خبرداری ورکړی.
و موردل په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. د الیاس دایی ویر تر دې هم پراخو. په کندوز کې هم خبریالان راټول شوي وو او د وژل شوي خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه. له کندوز څخه زموږ خبریال اجمل آرین پرې تفصیل راکړي.
دوی نن په کندوز ښار کې سره راټول شوي وو او پر حکومت یې غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او په دې اړه د نور غفلت نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسؤل رحمت الله همنواد الیاس دایی وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبریالانو په مجموع کې د رسنیو د کور دا ستره اندېښنه ده چې ولې خبریالان په نښه کېږي او ولې خبریالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤل هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایی وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکله لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پیښې او واقعات چې په افغانستان کې تیریږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغېړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړه نه لري، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بې طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواوونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې له دوه نورو کسانو سره وژل شوی وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی وژنه په پراخه کچه غندل شوي. د ده کورنۍ، ملګري او همکاران د ده په مړینه ویرجن دي. هغه بهرني خبریالان هم چې الیاس دایی په مرسته یې د هلمند د وضعیت په اړه رپورټونه ورکول د ده پر وژل کېدو سخت خواشینی دي. اندریو کولتی د دغه خبریالانو څخه یو دی چې الیاس دایی سره یو ځای کار کړی و. نوموړی یو آزاد خبریال او کاس دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کولتي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایی سره لیدلی وه. ملالۍ بشیر له ده سره خبرې کړې چې الیاس دایی سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی وه او هغه څه ورته ویلي وه. کولتي په ځواب کې داسې وایي:
team and colleagues about the loss.
زه ستاسې همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دایی په 13 اکتوبر میاشت کې ولید، ویل یې چې وروسته له هغې چې نوي تهدیدونه راته وشول، په ازادي راډیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
After the most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't, that was nothing new, but
زه پوهیږم دا تهدیدونه دایی ته نوې خبره نه وه، خو اخري ځل دی ځکه له لشکرګاه څخه نه شو وتلی چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شوه او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تېښتې ته اړ شوې. ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ور کړو، د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. تدای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بسر ټپیانو سره هم مرسته کول.
Abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل میرمن کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical, that was a typical example.
دلته هرڅ نه یوازې په خار کې ډیر بحراني وو، بلکې د ای په کور کې هم همدا حال وو. دا د ای د سخاوت یو کوچنی بیلګه ده، د خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله.
تاسو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو غږ راپورته کړي. له ده سره د کار یو څو خاطرې راته ووایست.
Dai, you know, had a lot of responsibility on his shoulders. He was certainly the number.
Dai په خپل وګو لوړ مسولیت درلود. د خپل کورنۍ مشر ورور وو او تر ډیره د خپل لوی کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی وو. د نورونه هم لري، خو د له مشرانو څخه وو. دای د خپل ورځنی کار تر څنګ زما غوندې خبرلن ته هم دا وړکیا په برخه کړې وه چې پر هلمند راپورونه جوړ کړي. موږ له یو بل سره رسنیزه سیالي نه درلوده، ځکه زموږ د راپور ژبې بېلې وې او همداراز د رسنیو پلیټفارم مو هم بېل وو. ده له موږ سره د کار په مهال تل ښې او له نورو بېلې کیسې راپورته کولې. ما په ځانګړي توګه په دې وروستیو کلونو کې له دای سره له کار خوند
اخیست.
د ده ملګرو دی لیونی دایی باله، ځکه ډېره په لیوالتیا یې کار کوه او لږ څه په طبیعت حساس هم. ده په دې وروستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو. ده ډېر زیار
ایست،
په سخته لیوالتیا یې کار کوه. دا هغه څه دی چې نشو کولی عادي یې ونیسو، ځکه ډېر خبریالان ځکه خبریالي کوي چې دا یوه دنده ده او دوی خپلې کورنۍ ته نفقه پرې برابرولی شي. خدایي داسې نه وو. د تل له خپل کار سره مینه کړې او له زړه به یې کار کوه. هر راپور یې هغسې مسلکي کوه چې باید وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خبرتیا مخکیم په کابل کې د استرالیایي آزاد خبریال څرګندونه واوریدي چې الیاس دایی سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند په اړه په یو شمېر ریپورټونو کار کړی و. الیاس دایی د پنځشنبې په ورځ د په موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د امریکا د استخباراتو چارواکو افشا کړ چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وژل شوی. نیویارک ټایمز امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوه غړي د تهران په پاسداران سیمه کې څو میاشتې وروسته د اسرایلي استخباراتي مامورینو لوري وژل شوی. اسمت ساروان په اړه ریپورت لري.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوهم مطرح مشر او د بن لادن کندشنور د تهران په شمال کې وژل شوی دی. نیویارک ټایمز د استخباراتي چارواکو په قول ویلي چې دا دوه تنه درې میاشتې وړاندې د تهران په پاسداران سیمه کې د امریکا په سپارښتنه د اسرائیل د استخباراتي مامورینو له لوري وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز پر اساس عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصری مشهور و په 1998 میلادي کال په کینیا کې د امریکا پر سفارت حمله پلان کړی و. په دې برید کې تر 200 ډیر کسان ووژل شول او نږدې 15000 نور ژوبل شول. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د تیر کال په دوبی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امریکا د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې ووژل شو. نیویارک ټایمز ویلي چې د تهران عملیات تر اوسه پټ ساتل شوی وو. امنیتي چارواکو ویلي چې عبدالله احمد عبدالله له 2003 څخه تر 15 کلونو پورې په تهران کې بندي وو، خو له 2015 وروسته یې د تهران په یوه شتمنه او لوکس سیمه کې ژوند کاوه. تر دې وړاندې د سشکال په دوبی کې ایرانی رسنیو ویلي و چې حبیب داوود او د هغه د لور مریم په نومونو 2 تنه د تهران په پاسداران سیمه کې وژل شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د اسد په 18 راپور ورکړی و چې په دې پیښه کې یوه موټر سایکل سپاره پر یوه موټر ډزې وکړې، څلور مرمۍ پر موټر ولګېدې او 15 له سیمې څخه پر یوه بل تیرېدونکي موټر ولګېده. اته 50 کلن ابو محمد المصری د القاعده شبکې له بنسټګر شمیرل کېده او ویل کېدل چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته به د القاعده شبکې مشر شي، خو د اسامه له وژل کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. په 1989 لمریز کال د امریکا استخباراتي ادارې ویلي و چې حمزه بن لادن په ایران کې واده کړی دی. کلونه همدا موضوع مطرح و چې د اسامه بن لادن کورنۍ له افغانستانه ایران ته تللې او هلته اوسي. هغه مهال د اسامه د دوو زامنو سعد او حمزه نومونه اخیستل کېدل او ویل کېدل چې دا دوه کسان د القاعده شبکې په رهبرۍ کې مهم رول لري. درې کاله وړاندې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل ایران د القاعده غړیو ته پناه ورکړې ده. د دا هم ویلی و چې حمزه بن لادن چې اوس د القاعده شبکې مشر دی په ایران کې اوسي، خو ایران دا تورونه سمدستي رد کړل او سعودي د القاعده شبکې په تاسیس تورن کړ. د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن چې په 2001 میلادي کال په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 2011 د تروریستي حملو طرح و، د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو له لوري د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی په داسې حال کې یو شمېر اروپایي او نور هیوادونو ته سفر کوي چې د امریکا وسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو نتایج نه دي منلي. اسمت څاروان پرې ریپورت لري.
د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلې. پامپیو د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلې، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تېروتنه ونه شي چې موږ په یوه وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبیني. له فرانسوي چارواکو سره به د خبرې ستونزمنې وي ځکه چې فرانسه له اقلیمه رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له اسدالله لودین ناورو.
تاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د هغه د راتګ احتمال تایید کړی دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکون کې نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړي او لیکلی دی چې دغه کس د شرایطو محصول و چې وروسته د حقانی شبکې د وغړي لخوا جذب شوی، خو طالبانو بیا دا ادعا له حقیقته لرې بللې ده. په پنجشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر چپه شوی او 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلونو خبر ورکول شوی دی. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې دغه ورښتونه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام ولري. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دې پروګرامونو ته ورشو په مکړې د دې سات سپورتي خبرونو ته ناجیا صافی دروري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو پرانیسته 13 ورځ وشوه خو کومه لوبه ترسره نه شوه. د خبره نن به په لومړنۍ لوبه کې د سپین غر او نیکین لوبډلې سره مخ شي. یا د سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی. د ښاغلي صادق په خبره د والیبال په یادو سیالیو کې له مرکزي زون څخه ام البلاد، له شمال زون څخه سپین غر، له ختیځ زون څخه چنار، له جنوب څخه بوست او له جنوب لویدیځ څخه هریوا ګډون کړی. د هرات دوه چیمونه مشخص شول. دغه ولایت د ورزشي او بدني روزنې ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدن ښکلا فدراسیون دغه سیالۍ 50 کټګوریو کې ترسره شوې. په یادو سیالیو کې 80 لوبغاړو ګډون کړی. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل او ملي سیالیو ته چمتووالی په ګوته شوی. یادې سیالۍ د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته ورسېدې. او ټاکل شوی چې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا ته خپل سفر وځنډوي. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې په سویلي افریقا کې هم د کورونا ویروس ګواښ زیات شوی او کېدای شي د انګلستان حکومت زړه ښه نه کړي چې لوبډله افریقا ته واستوي. د مخکینی جوړ شوي پلان له مخې انګلستان کرکټ لوبډله باید د نومبر 18 وړاندې سویلي افریقا ته ولاړه شي او هلته تمرینات ترسره کړي. تمه ده چې د انګلستان کرکټ لوبډله هلته درې ورځنۍ او درې شل اوریزي لوبې وکړي. د انګلستان کرکټ لوبډله په شل اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې له سویلي افریقا مخکې ده. په شل اوریزو لوبو کې د انګلستان کرکټ لوبډله لومړی مقام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبه په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پنخه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه پنخه کول غندلي. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص، د هغه لویه هیله څه وه، کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود، دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مو د سیر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دعوت صاحب خره غلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت و منه.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه را پایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص
دی؟ هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څیره و، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډیر سخت کار کوه. د هیواد په درد دردېدی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزي دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. و هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو جبغران دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خلکو سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړ.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و، دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، او چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دای سره و، هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنګېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ما ته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان.
مهربانی
پورې مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلۍ ته خوشحاله وو. دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نه شو کولای. همدغه کله چې بدی راتلی په دالیز کې به ژغ سو، د لور نارې به مې ورسره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ جوړه کړم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هيله او د پلار هغه هيله چې د مهرباني نه به درلود او یا به هم مختلف چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشل او یا یې کاغل او فکر کوي چې د پلار په نشتون کې او د یوداس پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د وطن د هر حالات نه خبر ووسی تا تشا ډکی دی شي
د پلار ځای هیڅوک لسینه والی دا که هر ډول پلار وی کا اکاډمیک وی کبي سواد وی ک سوادار وی هر ډول سړی خو زه ما کور نه تر خپل هر پر دا هڅه کو چا تر خپل مرامه واده په پر ورته موږ د پلار ته شنو څه کوي خو بیا هم دا به احساس نکړي
دا وسه په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي اوسي اما ډیر کله یو درد داسي چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیښه ده
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې مفات شوي دي پلار مې مفات شوی دی ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه و راغلی
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړي انداراز دی او کتر حال کې چې خپل هغه ډېر سختي سره مخامخ دی همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سي حالت کې ژوند در کوه مانوري بیا حسول حتا ټول ورونه چې ژوند دوکړي او ژوند په نهیلې نه کیږي پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای سه د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي نور کورنۍ مجبور کړه شو هغه ځای پری خود د هغه حالات نه د دای سه تصویر تاسو ته سوچي کله چې وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سویل چې بریک دی ولایت ولار شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تر او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ د کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې کزما خوندې کزمو کور نه یو هر څوک هغه مر ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی مر ټول ام دلته مو کځای نو خې مم ول رته ور چې مر څه یو یو قدر دې ک غم دې هڅه مې یو دی ام دلته به یو کمر کې دې لم دلې مر کې دې ک ژوند دوم دلې به جن کې دې خو هغه هیڅ کله دا نه ول زب په هر دور حالات کې دې ولایت خو زما نه هم څه دا ویل چې تاسو وځي ځکه ول زدا زمر وطن دې زموږ ځای دی که هر ډول لاتي هم دا مساعده دلې بوسی شو
تیر کله دا ډول پی خو نه ورسته معمولا د کورنۍ نه دا پختل کیږي چې وسې غوښتنه له حکومت نه او هم دا ډول د تی پی خینه صد چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشي او یو بی خوند پختنه زله تاسو نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا فایل نه درلو د لیساس جواب بچي
زه حکومت ما دای نه سره کولای چې زه دای ما ته څوک نه سره کولای زه نور د هیڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت دا هغه هیڅ هم کولای نه سي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه سر لاسه کولای د اړتیا نه څه چې موږ ووایي هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردای کیږي او نه هم د هیله لرو او نه هم غوښتن کیږي دته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتمادي ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
که نقد درلود نقد ومنو، که عیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی وي اصلاح کړو، که نواقص درلود نواقص ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی وي.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږېږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلی پاتې کیږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کیږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بی جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نه شي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې یو سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږېږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کیږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کیږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول شوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ چې وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې، هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي، یو وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شي، او سی ډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځان وباسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې څوک څنګه کول شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغې څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي جرا شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
ځان د بے باورۍ مهم علایم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېری ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه به څه؟
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکم شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پر رابطه، هم د نورو پر رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط پر رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې خپل ځان تایید کړي. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد ورسره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر رابطه او د نورو پر رابطه او په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستاسو دي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نظر دی دا
دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونه اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کول شي. د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د جړا یا د بی نتیجګۍ او بی هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، هیڅ وخت انګیزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی او ډول شرایط ته، حاکم شرایط ته وزد داسې بد دی، بس داسې دی.
د
ټول مهمه او لمړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هېڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري، د ځان په رابطه هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا موږ ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دوی ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر ماته تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. کوله اسنه دای هغه قائل لای خزان دیس قائل لای اسنه د خزان وته لای د باندې خزان نه په هیته تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید رافشي کو غړو چې دا ستونزه حل کو خزان باید وو پویګو خپل توانمندی شخصیت له حافظ خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطفه خپل سرمایه وګڼوله دا زموږ شتمنی ده او تفاوت نور سره دی مثبت وګڼو کم یې ونه ګڼو او مهم چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ موشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د دې یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
رنوتونکو لټولن په استاد ضیاء الحق شم سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیا ښه وخت ولري.
سوالګریم جوابونه هرهم درته درسم سوالګریم جوابونه هرهم درته درسم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درسم کوڅې دې په بڼو جار کوم درته درسم خزانه په امان پلپو لپو اوش کې تو یوم درته درځم پلپو لپو اوش کې تو یوم درته درځم او سوالګر يم جوابونه هیروم درته درځم تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم او سوال گریم جوابون حیرام درزم تجه وسوسه تمین وزرنا شمکه تجه وسوسه تمین وزرنا پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم پر سر باندې اورنا چلاوم درته درځم او سوال غيم جوابونه نهرم درته
درک د سبابون میتال غیزی لیرنا چیچی درک د سبابون میتال غیزی لیرنا خوبونا پلی موکی زنگوام برت درزم خوبونا پلی موکی زنگوام برت درزم سوال کریم جوابونا میرمم سرکشی د مرگ لیر سلامتی زمینی سرکشی د مرگ لیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم وغاڑ کی دارون نچوام برت درزم اوزوان کریم جوابون حیرام برت درزم سیدی پا بنو جارو کمم برت درزم سیدی پا بنو جارو کمم برت درزم